پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو غرمنۍ خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی د بلخ د لرې کړای سوي والي عطا محمد نور سره د هغه او حکومت ترمنځ د روانو لانجو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي نور ته نږدې کسان وایي په دې کتنه کې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوي دي، خو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دا به په همدې خبرونه کې واورئ. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه رضوان مراد د افغانستان یو نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی او دواړه خواوې حل لارې ته نږدې شوې دي. د تخار امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به د مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. او د ایټالیا د عام انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د سلویو برلسکوني په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري حل لارې ته نږدې شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ حکومتي پلاوی تیره شپه تر ناوخته له عطا محمد نور سره مذاکرات وکړل او د ښاغلي حدید په خبره هیله مندې ده چې شخړه پای ته ورسیږي. له معصوم ستانکزي سره د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي هم ملګری دی او راپورونه وایي چې دوی له تیرو دو ورځو راهیسې په مزار کې دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. د تخار امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه شته او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد تازه عملیات پیل کړي. د دې ولایت سرپرست امنیت قومندان سمونوال نظام الدین غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د افغان قوه پر ضد د کوم اقدام توان نه لري.
به هیڅ صورت دشمن نمیتوانه که با تبلیغات
دوی دښمن په هیڅ وجه نشي کولای په خپلو زهرجنو تبلیغاتو سره په خلکو کې تشویش خپور کړي. همدا اوس په سیمه کې دولتي ځواکونه ډېر دي او د پوځي عملیاتو بل پړاو ته ځانونه چمتو کوي. په نږدې راتلونکي کې به دښمن د دوی لس مچو وباسو او مجازات به کړو. تر دې مخکې په تخار کې د ولسي پاڅونوالو یو مشر ملک احمد تاتار شکایت کړو چې په درقد، ینګقلا او خواجه بهاودین ولسوالیو کې د دولت د نه پاملرنې له امله ناامني زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د 215 میوان قلورتو په حواله دغه پوځي عملیات د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي چې په نتیجه کې یو تن وسلوال ټپي دی. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا د عامو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکوني په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. تر اوسه د مارچ د څلورمې نیټې د انتخاباتو شاوخوا نیمې رایې شمیرل شوي دي او د برلسکوني ائتلاف 88% کې رایې اخیستې دي. ابتدایي نتایج ښیي چې د ایټالیا د سنتي ګوندونو ضد غورځنګ په دوهم مقام کې دی او 88% کې رایې ګټلې دي. د صدراعظم میتیو رینزي په مشرۍ چپ لاسي منځلارې ډیموکرات ګوند بیا په سلو کې د اتلو سره په اخستلو سره په دریم ځای کې دی. د متحده ایالاتو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې کې د ملکیانو په وژنه د مسکو د بېرحمانه ونډې له کبله په روسیې انتقاد کړی دی. امریکا تور لګوي چې د روسیې الوتکو د ملګرو ملتونو دوربند برخلاف په غوطه کې شدیده بمباري کړې ده. سپینې ماڼۍ د ولسمشر بشار اسد له حکومت څخه د روسیې د ملاتړ له کبله د مسکو په اړه د توندې څرګندونې پرون وکړې. سپین ماڼۍ اعلامیه وایي د روسیې د پوځ الوتکې په سوریه کې د همیم پوځي اډې څخه دمشق ته نږدې او په ختیځه غوطه کې د فبروري میاشتې له 24 تر 28 پورې هره ورځ د بمبارۍ لږ تر لږه 40 ماموریتونه ترسره کړي دي. د سپین ماڼۍ اعلامیه زیاتوي روسیې د تروریزم ضد عملیاتو تر درواغجنې څارنې لاندې د ملکیانو د وژنې لپاره د ملګرو ملتونو د اوربند شرطونه لپامه غورځولي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدراعظم تریزا مې په تلیفوني مکالمه کې موافقه وکړه چې د سوری حکومت او روسي ملاتړ یې په غوطه کې د زړه بګونونکي بشري ناورین مسؤول وبلل شي. او د ترکیه په پلازمینه انقره کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وی د یو امنیتی تهدید لکبل نن د خلکو پر مخ تړلې ده. سفارت په خپل ویب سایټ کې په خپل اخبار کړي بیان کې دغه تهدید د سرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي. په انقره کې د امریکا پر سفارت په 2013 کال کې ځان وژن کې حمله شوه چې یو ترکی امنیتی ساتونکی وشل او یو افراطي کین ارخې ډلې مسؤلیت اخیسته و. د امریکا سفارت په ترکیه کې امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د سیاحتي ساحو او ګڼګوڼې له سیمو ووځي او د سفارت ودانۍ ته نږدې نشي. سفارت وایي دا چې بیرته به کله پرانیستل کیږي په دې اړه به وروسته اطلاع ورکړي.
راپورونه وایي د بلخ د لری کړای سوي والي عطا محمد نور او افغان حکومت پلاوي ترمنځ خبرو مثبتې پایلې ته هیله مندي ډېره سوې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر نن ویلي چې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوي دي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. جزئیات این مذاکرات هرچند برای ما روشن هم نیست، ولی از قرینه چنین معلوم میشه که انشاءالله یک امیدواری است که بحثا و این مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره.
په دې اړه جزئیات باندې خبرونه کې اوریدلی سي، پر همدې مسله تحلیل هم اوریدلی سي. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلی دي. د نورو راپورونو تر څنګ د زهرو کاروانونیز پروګرام هم لرو، اوریدو ته یې بلنه درکوم. د عطا محمد نور یو شمیر نږدې کسان د شغلي نور او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسي وروستۍ لیدنې ته په هیله مندۍ سره وایي چې انتظار کیږي چې رامنځته سوي اختلافات به ډېر ژر حل سي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید که څه هم د دې لیدنو دقیقو جزئیاتو په اړه ناخبري شي، خو وایي د ګزارشونو په اساس دوړې خواوې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه وایي چې د شغلي نور معصوم ستانکزی او سلام رحیمی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې کومه موافقه نه ده سوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ لخوا ونیول سي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید چې عطا محمد نور ته یو نږدې کس هم دی وایي چې تیره شپه د ښاغلي نور ساتونه د بندو دروازو تر شا د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي سره خبرې درلودې. د ښاغلي حدید په وینا د لیدنه په مزار شریف ښار کې د ښاغلي نور په کور کې ترسره شوي، خو په وینا یې په دې اړه نور جزئیات نه لري. خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي چې دته د رسیدلو په خبرونو په اساس د لیدنه رغونکې او هیله مندي شته چې د محمد نور او ارګ ترمنز را پیدا شوی ستونزه به ډیر ژر حل شي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. دیگه جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از قرینه چنین معلوم میشه که معلوماتی که برای من هست قبلا هم در این راستا تفاهمات بر نزدیکی ارګ و آقای نور صورت گرفته و انشاءالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره و اطمینان دادن که انشاءالله این مشکل از همین طریق حل میشه. فقط معلومات معمی هست.
جمهوری ریاست نورو دولتی ارگانونو او جمعیت اسلامی گون د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په رسمي ډول سند ویلي، خو یو شمیر کورنۍ او رسنۍ د خپل سرچینو له قوله ویلي چې ارګ او عطا محمد نور په دې لیدنه کې موافقه ته رسیدلې دي. خو د جمعیت اسلامی گون یو سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستۍ لیدنه کې کومه موافقه نه ده شوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامی گون د رهبرۍ لخوا ونیول شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوری ریاست داتا محمد نور استفاده منزوریدو او د بلخ د نیو والی پتوګه د انجینر محمد داوود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ارګ د دایلان تر اوسه داتا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه دی منل شوی او داتا محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه اختلافاتو په دوام په جمعیت اسلامي ګوند کې یو شمیر سرچینو ویلي چې دغه ګوند لاسو زلو څخه ډیر د ارګ لاستازو سره خبرې اترې کړې دي. ل دې سره د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست لاتا محمد نور سره د ملي امنیت د عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر د رئیس للیدو هرکلی کوي. نوموړی وای
خوب است که اینا بین هم بشینن و از زور و زر کار نگیرن، از اخطار و از دفاعی که از هان مردم افغانستان مخصوص میسازه از اون دفاع کار نگیرن و بین خود بشینن و یک تفاهم برسن.
د خغری وطن دوست په خبره سیاسي اختلافات په بیلابیلو هیوادونو کې یو معمولی خبره ده او باید د حل لپاره سیاسي خبرې اترې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییزه توګه د واک په لیک ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په مشرۍ یو پلاوی د بلخ د لیرې کړای سوي والیت محمد نور سره د هغه او د حکومت ترمنځ د روانو لانجو په اړه خبرې کړې دي او د دې د مثبتو نتایجو په اړه هیلمندي هم ډېره سوې ده. بلخوا د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د حکومت دا کړنه انتقادوي او قانون ماتونه یې بولي. د دغې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي چې که چیرې په دې تفاهم سوی وي چې نوی والی به د پخواني والی د خوښې سره سم ټاکل کېږي، دا په راتلونکي کې تر دې پراخې ستونزې راولاړولی سي. اجمل تورمند له ښاغلي مددزی سره مرکه کړې.
خپله ددرې حکومت جوړول د قانون په نقض رامنځته شوي، د قانون ماتونې په اساس رامنځته شوي دي. نو د دې پیامه ده او فایله همیشه به په قانون ماتونه وي، ځکه شروع دوی د قانون ماتونې نه کړې. دوی اوس دوام هم په قانون ماتونه ورکوي او دغسې دا اوس رئیس جمهور مجبوریږي له یو خپل والي سره د تفاهم پر اساس د هغه په خوښه والي ټاکي. د دې ټولو اصلي ریښه د لامل اصلي بېخ همدلته دی چې که چیرې دوی اساسي قانون رعایت کړی وای، د اساسي قانون پر اساس حکومت جوړ کړی وای، نن یو والي د دې جرات نه شو کولای چې د دوی سره دوی تفاهم ته مجبور کړي وای.
بله، مدد صاحب څه فکر نه کوئ چې که ورته یو څه وي نو دا به په راتلونکي کې مثلا نورې چارې هم ټکنۍ کړي د اصلاحاتو برخه کې د حکومت؟
کاملا یعنی دغه حکومت په دغه شکل چې جوړ او دوام کوي دا به تر پایه پورې چې تر څو دا حکومت موجود وي دا به د قانون په ماتوله روان وي. یوه ستونزه چې حلی بله به زیږوي او هغه چې حلی خو چون د قانون د ماتولې پر بنسټ یې حلی بنا خپل په خپله طبیعي ډول باندې راضیږي، ځکه د یوې قانون ماتونې نه بله قانون ماتونه حتما رامنځته کیږي. نو دا حکومت تر څو چې دا دوام لري قانون ماتوله به دوام لري او دوی به مجبور وي چې هر زوراور ته په اصطلاح چانس ورکړي، امتیاز ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې د وروستي سوال په توګه څه کول پکار ول حکومت په داسې یو حالت کې چې د بلخ د پخواني والی استعفا منظور شوی وه او دی هم په خپل کار ته تللو خپل دفتر ته ویل چې زه به په خپل ځای پاتې کېږم، داسې حالت کې حکومت ته څه کول پکار ول
چې اصلا که دوی هغه موافقت نامه خپل منځ کې چې کړې وه په هغې هم عمل کړی وای، دوه کلو کې ټاکنې کړې وای، د اساسي قانون لویه جرګه یې راغوښتې وای، دا ستونزه حلېدله. چون دوی یو په بل پسې قانون ماتونه او تعهد ماتونې ته دوام ورکړ، اوس نتیجه دا شوه چې یوه ستونزه هم د حل وړ نه ده، یوه ستونزه هم ته نشي حلولی. سبا به بل والي سره دغسې تفاهم کوي، سبا به یو بل زورور راپورته کېږي، هغه به هم همداسې امتیاز غواړي. دا وایم ټول بر ګرځي چې دوی اولینه خښته کږه یې کې، بله هره خښته چې په دېږ دي هغه کږه راځي، هېڅ امکان نه لري څو د اوله خښته لرې نه کې سمه یې کېنه دي دوم او درېیمه نه سمېږي. بنابراین تر څو چې دا حکومت دوام لري قانون ماتوله دوام لري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی و.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم ورځو یوې نړیواله مسلې ته. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسېد. دغه سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر د امریکا متحده ایالاتونو د انتقادونو سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. دا مسله نوري اسنوري تعقیب کړې ده، همدا اوس راسره په سټوډیو کې د خبرونې تشه راغلي. نور صاحب، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له کومو ایراني چارواکو سره ګوري یا کتلي او د خبرو اصلي محور یې پر کومو مسایلو څرخي؟
بله، فریبا جان مننه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن البته په داسې حال کې تهران ته ورسید چې د 2015 کال د اټومي تړون د راتلونکي په اړه او هم د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه نړیوال کړکیچ زیات شوی دی. په پام کې و چې ژان لی دریان دغه سفر په جنوري کې ترسره کړي، خو د ایران په اکثرو ښارونو کې د وروستیو مظاهرو له امله چې محصلینو یې مشري کوله دغه سفر ځنډیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بهرنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل چې ښاغلی لی دریان به په دغه دو ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په ګډون په دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو به خبرې وکړي. د دغه تړون له مخې پر ایران د لویدیځو د بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه ډیر محدود کړي دي. خو له دې سره د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یې پر راتلونکي شک څرګند کړی او تیر کال یې خبرداری ورکړی و چې که دغه تړون اصلاح نه شي دی به په راروانه می میاشت کې ترې ووځي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې دی د ډونالد ترامپ استازیتوب نه کوي. دغه راز د فرانسې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې موږ به دغه تړون وساتو ځکه هغه اغیزمن دی، پیاوړی دی او هم ایرانیانو د هغه درناوی کړی دی. خو لیدریان تهران ته ویلي چې دا هیواد دې ته اړتیا لري چې د لرې واټن ویشتونکو توغندو د پروګرام پر سر اندېښنو ته ځواب ووایي کنه له نویو بندیزونو سره به مخ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ژورنال د منشي ورځپاڼې ته ویلي چې ایران د بلستیک توغندیو پروګرام مخ ته وړي چې 2000 کیلومتره واټن وهلی شي او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره ځکه جوړ نه راځي یا سر نه خوري چې هدف یې د خپلو پولو له دفاع اوړي.
ایران د فرانسې په ګډون د نړیوالو د دې اندېښنو په اړه څه وایي؟
ایرانی چارواکو په کراتو ویلي چې د هیواد مزایلو او اټومي پروګرامونه یوازې دفاعي هدف لري او پر هغو هیڅکله هم بحث نشي کېدلی. تهران دغه راز ویلي چې په اټومي تړون کې به نه اوس او نه هم په راتلونکي کې هیڅ ډول تعدیل ومني او نه به هم اجازه ورکړي چې نور مسایل ورسره وتړل شي. فرانسه او ایران دغه راز د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ایران د مداخلې په اړه هم اختلافات لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون یعنی یکشنبه په ټلیفوني خبرو کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی وغوښتل چې د سوریې پر حکومت لازم فشارونه راولي چې په ختیځه غوطه کې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له یوې مخې د ملکیانو وژل بند کړي. د فرانسې ولسمشر د دې یادونه هم کړې چې ایران په دې برخه کې ډېر مسؤلیت ځکه لري چې د دمشق له رژیم سره نږدې اړیکې لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
زموږ غلا آزادی رادیو ری دوستانو که چیر ده انترنت آسانتیا لرینو کولی سی ده آزادی رادیو خبرونی پر انترنت هم پر جوانده پرنوار یا راپورن او تحلیلون مولو ولی پتمو ده آزادی رادیو دات کام. او سبلا یوسف زدران تخه ده افغانستان اروند اقتصادی خبرون او رو.
د فرات سوداګری او سنای خو نوې لیران سره د شیخ فرای بندر او د شاوخوا 140 کیلومتر سړک جوړولو چاره پیل شوې دي. د یاد خونې رئیس اسکر نورزین نن ازادي رادیو ته ویل دا بندر د بندر عباس او چابهار بندر څخه چې نیمروز او د هرات اسلام قلعه سره وسلوي شاوخوا 100 کیلومتر نږدې دی. ښاغلی نورزی وایي جوړیدونکي بندر که څه وړوکی دی خو دا چې واټن یې نږدې دی د افغانستان په تیره بیا د فارا په سوداګریزا راکړه ورکړه د پام وړ اغیز لرلی شي. له ایران سره د نویو سهولتونو نو بیلابیل لارو د جوړیدو خبره داسې وخت کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې څو چنده کموالی راغلی دی. د افغانستان د نندارتونونو مرکز سبا سه شنبه د تحصیلي بنسټونو لپاره د بازار موندنې په خاطر د افغانستان د تحصیلي بنسټونو څلورم تحصیلي نندارتون جوړوي. د دغه مرکز رئیس عزیز الله بارکزی نن ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 500 تحصیلي بنسټونو په دغه نندارتون کې د ګډون ویلي. ښاغلی بارکزی وایي دا کار د بازار موندنې او محصلینو ته د تخفیف لپاره خپل خې غنی لري. د د په باور د دا ډول نندارتونونو په مټ تحصیلي بنسټونه کولی شي په کم لګښت خپل خدمات تر خلکو ورسوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو ځینې عمده بیې د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,500 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2,000 افغانۍ، یو لیتر پیټرول تیل 6.40 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 5.40 افغانۍ خرڅیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې $1.95 یو یورو 4.80 افغانۍ او اویا پوله، یو پاؤنډ 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 3.18 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 4.14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 4.11 افغانۍ.
له یوسف اتدرانس خمنانه کوم دوستان اوس په هم نو ورسو د کابل چاپ یوشمیر نننه او رسپانو ته چې د افغانستان د حکومت او سلوالو طالبانو ترمنځ د روانو د سولې خبرو په اړه مقاله لیکلې دي. حمید مومن د رسپانې لوست دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو له طالبانو سره د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه د روسیې او ایران اندېښنو ته د افغان حکومت پر ځواب لیکنه کړې دي. مسیر رسپانه په خپل سر لیکنه کې د داعش په تړاو د روسیې او ایران اندېښنو ته د افغان حکومت ځواب یو پر ځای اقدام بللی او لیکلی دی په کار وچه په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د روسیې اندېښنې لرې کړی شي. رسپانه لیکي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار هاني فاطمر په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران اندېښنو او انتقادونو ته د ځواب ویلو ترڅنګ یو ښه وړاندیز دا هم وکړ چې په رسنیو کې پر یو بل د تورونو د لګولو پر ځای په کار ده چې دواړه لوري سره کښېني او د داعش په تړاو اسناد، شکونه او شوي اقدامات له یو بل سره شریک کړي. رسپانه ټینګار کړی دی چې دا خبرې باید پر ثبوتونو او شواهدو ولاړې وي چې پایله یې هم باید د دواړو لورو ترمنځ باور زیات کړي. رسپانه افغان حکومت ته هم سپارښتنه کړې ده چې په زیات روښان ډول د روسیې اندېښنو ته ځواب ووایي او په دې ډول په افغانستان کې د روسیې او امریکا د سیالۍ او نیابتي جګړې شونتیا راکمه کړي. ویساو رسپانه بیا لیکلې ده چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار هاني فاطمر په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د بې نښانه الوتکو له لورې د دوی د اکمالاتو په اړه د سیمه ییزو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. رسپانه لیکي چې ښاغلی اتمر د کابل پروسې په غونډه کې له هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په تړاو شکونه لري غوښتې دي چې په دې اړه د خپل اسناد شریک کړي. د رسپانې په وینا ښاغلی اتمر په دې باور دی چې سیمه ییز تحقیقات کولی شي د مخکې تک زمینه برابره کړي سو هر هیواد د خپلو پوښتنو ځواب ومومي. رسپانه لیکي چې ښاغلی اتمر د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې، مهم قمندانان وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي بله مهمه مسله ده چې د کابل رسپانو پرې بېلابېل مطالب خپاره کړې دي. هیواد دولتي رسپانه لیکلې ده چې د کابل پروسې په دویمه نړیواله غونډه کې افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. رسپانه لیکلې ده چې افغان حکومت د خبرو د پیل لپاره د اوربند وړاندیز وکړ خو طالبان یوه موقع هم له لاسه نه ورکوي او حمله کوي. رسپانه لیکلی ده چې دغه حالت په ډاګه کوي چې طالبان د پنجاب تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ ډول خپلواکي نه لري سو د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرخط رسپانه لیکلی ده چې طالبان باید د سولې لپاره له رامنځته شوي وروستي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د خبرو مېز ته حاضر شي. رسپانه لیکي چې افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل پروسې په دویمه نړیواله غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ. رسپانه د سولې د علي شورا په حواله لیکي چې طالبان کولی شي د خبرو په میز کې خپلې غوښتنې په آزادانه توګه مطرح کړي. ملیارمن رسپانه لیکلي دي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او تروریزم په هیواد کې له منځه ولاړ شي نو د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه هم برابرېږي. رسپانه لیکي چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت یو اساسي علت تروریزم دی او که طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شي نو په هیواد کې راټول شوي بهرني تروریستان له ماتې سره مخامخ کیږي او په دې توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه هم برابرېږي.
په هلمند ولایت کې د پستې د یوازنی باغ خاوند وایي 21 کاله په ایران کې د پستې کار کړی دی. خو د هلمند پسته تر ایراني یو خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت کموالی خبر ورکوي خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده بدیل کېدای سي. الیاس دغه راپور چمتو کړی دی.
محمد لال د لشکرګا په لویدیس کې د مارجی او نادالی دولارې ته چیرمه د جم د پوستې تر څنګ په دوه جری بسرا او تروشم ځکه کې د پستې خړ نیلګي پوجي کوي.
اوس کوک نار څه ښکار څه فکر کوي په دوه دره اتلس کې؟
وه سروې به موږ راغلي تر اوسه
یا دا په خیر کې راځي. اوس د ولس سروې راغله
دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا اوه کاله وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکرل شو. درې کاله کېږي چې حاصل ورکوي. دی وایي د پستې د باغ سره مینه لري. هغه په خپل باغ کې راته وویل پسته تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي.
دیه وشکاله زحمت کښلی وو په دغه تیمور ملک د افغانستان خلک تاریخ کرا کېږي تر تاریخو دا ډیر ولې هغه ایرانیانو سپینږرو چې به کیسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کرا کېږي زما تر ما چې بل سپینږري وو ول دا پستې چې باچې تاریخ کړو خود به خود ورکس من په دغه شروع کوم شو د افغانستان خپل ډیر علاقه ورسره درلود لرم او وسم لرم لاس لا کړو جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځور اما په دغه جوړی چې د خیر خدای سم کې وینم سړی خواري ورس البته د همزه کله شو خوند ورم زکم نه سرخه کده کلاکه دونه کلش د چستو د پاره ډیر مناسبه نه
د هلمند غنم ډیر انار او اندواني لږ مشهوره دي. خوب کوکنار او دوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی. پسته چې تازه د هیواد په جنوبي ولایتونو کې ترویج کیږي سره له دې چې د کوکنارو د ښه بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوي دي او نتیجه هم نه ده ورکړې. بدیل کې دایسي محمد لال وایي پسته ښه بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل شوی.
راغی دلی ول زه ستا سره کومک کوم دغه دی خپل راغی کارمندان دغه کارمندان کوم پلان ورداري وکړل نو زه ستا سره کومک کوم دلی انار منارو خپخانه ر حساب انار یو خړل پستې جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کوله کې شلره
کته هم دروان میلادي کال د پر د کوکنارو د کرل سوی کشت احسایا نه د خبر سوی خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزه رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادي کال کې شاوخوا یو لک او څلور زر هکتار مځکه په کوکنارو کرل سوی و. په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند لمخې ساری نه لري په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ ونه ګرځېدل چې د کرهنې د ریاست د مسؤلینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو اوس د پستو نیالګي راوړي دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو ځمکو کې یوازې کوکنار کړي. د 2013 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې USAID په مالي لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اصلاحو تخمونو او سرو ولګول سول خو د مرستو تر بندېدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنار ته مخه کړه. د هلمند والي حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال وویل تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادي کار نه دی شوی.
که من خ بدیل د خپلو بزګرانو دپاره پیدا نکو نو دو اړ کیږي حتی چې بیا یو ورځ بیرته کوکنارو کښته مخه کی نو هماغه ده چې موږ کوشش کوو تر څو ښه بدیل پیدا کړو. متاسفانه په تیرو شپاړسو کلو کې هغه مرستې چې په دې برخه کې شوي مقطعي وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي د اداراتو حتی د ځینې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې. د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کړو چې یو د هغې به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه.
د هلمند په غمځو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کېږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو مځکو ته ولاړل غصب یې کړلې جوړې څاګانې پر وویستلې او دا مهال په یوه کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کمه نه کړه. هغه کروندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستې نیالګي اخلي خوشحاله دي دوی وای ورته ویل سوی دي چې دا نیالګي به د نورو میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د دې دپاره راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکوي د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی. نو د همدې دپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پورې کښېنوو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړې ده. او بل انجینران خبرې چې موږ اورو انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته یانجسته توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږوم ځوکه کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دښتیم ځوکه کې د ژورو څاګانو اوبه کښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په هغه سیمو کې چې پراخه کرهنیزې ځمکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنکړي. محمود الاستای، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، د الیاس دایی په راپور کې مو واورېدل چې آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدیل کېدای سي که نه. په دې سره ورسېدلو 12:30 ته د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري یوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د تخار امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر شر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 4 وسلوال مخالفان وشل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایټالیا د عامو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه غوطه کې د ملکیانو په وژنه کې د مسکو د بېرحمانه ونډې له کبله پروسی سخت انتقادونه کړي دي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت وایي د یو امنیتي تهدید له امله به نن د خلکو پر مخ تړلی وي.
له رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو، استاذ څخه مننه کوم چې تر دې معلومو د ازادي راډیو خبرونې راسره واورېدې. که چیرې موږ خبرونه او راپورونه نه وي اورېدلي، نو د ازادي راډیو ویبسایټ هم ورتلای سئ، ازادي راډیو .com زموږ پاته ده. اوس به هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد النافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 8 تنه له 15 څخه تر 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل دا کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه چې دوی لس تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لوی لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې تورې 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1550 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشئی توکي چې چرته او تریاک پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړی دی چې دغه نشهید تو کسره پنج تورن کسان نیولی دی چه در قانونی کنون پر مخی عدیه و قضایی دارو تا رسمان سپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه یې له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او په لسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې شپږ سوه معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راغونډ شوي معتادین ټول بې کوره ول او د ژمي سړې شپې په ازاده فضا کې تېرولې.
په مجموع کې 1568 بې سرپناه معتادین جمعوري شوي دي او پس د تداوی څلور مرکز خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات پس د تداوی څلور ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په روبات سنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپله خوښه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه. د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمعین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو. دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم وسره یو دوه درې دانې زنجیرونه وسره بس یو دې مې راوینې درېونه مې ما وتلې ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زه نور له دې کوره ځم. والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟ زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان حکومت د کابل پروسې دوم کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یوه ګډه ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د کابل پروسې کانفرنس کې وویل چې کورنۍ قاچاقونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړې او د نشي موادو څخه ترلاسه شوې پیسې د نړیوال تروریزم مالي سرچینه ده. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر سلاودین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروسې نومي دوهم کانفرنس کې نشئی مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې وغوښتل شو چې د نشئی موادو مبارزه کې د یو ګډ ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشئی موادو کورنۍ قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړي او له نشئی موادو څخه ترلاسه شوې پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وسی.
د مخدره موادو کورنۍ قاچاق کوونکي او نړیواله مافیا سره یو شوي او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونه ډالر د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنۍ قاچاقونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنۍ شبکې پاشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرنس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي وو چې د نشئی موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارد امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګرۍ کې په ګټه لوېدلي او دې پیسو جرمي او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروسی نومې دوهم کانفرانس کې د 25 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موږ یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډېره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړي.
د کورنی چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي ترڅو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان حکومت له خوا یې له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډې ستراتیژۍ د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس به د دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کړو. د میرسیکور موسسه د معیشت بدیل پروګرام له لارې په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 1450 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ورسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي، چې هدف یې د نشي موادو مخنیوی، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دې اړه زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلی دی.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 1450 او د روزګان لپاره 50 د پستې باغونه جوړ سي. د کندهار د کرنې ریاست بیان نبیب رحمان سجاد د دغه ولایت په ډن ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د ویش پر مهال وویل چې د بدیلي معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په ولسوالیو کې شاوخوا 10000 د پستې نالان پر ځایي بزګران وبېشل سي.
په دې ټولو ولسوالیو کې موږ په کندهار 9000
بل خو د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي، چې موخه یې دغلته د نشي توکو مخنیوی، د روا کښتونو وده او له کروندګرو او باغ لرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده. ډېرې خلک علاقمند هم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد لپاره بهتري د اقتصادي منبع.
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په عیني وخت کې هغه بزګران چې د پستې نالانې ترلاسه کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل تر څنګ لږ اوبه غواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیې مشر عبدالباسي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغ لرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې.
په دې باندې موږ خوښ کړو او زموږ بزګر د کندهار په سطح د تقاضا یې ډېره ده، ځکه چې دا نبات حاصل ښه ورکوي، اوبه کمې غواړي او په کندهار کې اوبه کمې دي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په تېرو 2 کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتحاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګرانو ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړې.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشي موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معینیت لري. دې معینیت په خپلې 5 کلنې ستراتیژۍ کې محتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د 2 دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپل د ځوانانو 15 کلن ستراتیژي جوړ کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لکه مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، INL چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل، عملاً مو کار وکړ. همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د محتاط ځوانانو په اړه هغه خپلې اندېښنې چې دي شریکې کړې.
تاسو وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دغو فعالیتونو په اړه راته ووایئ چې دا تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشه یي توکي کارول هغوی مو راټول کړل. هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغه ځای کې په تداوی باندې مخته دي. د دې تر څنګ مونږ اما پوهوی چې دی هغه د دیني علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورټس له لارې مونږ اما پوهوی ورکوي خلکو ته. اغه ځوانان چې غوي کورنۍ کې بچوک په مواد مخدر باندې روږدي او غوي مونږ تخپل ځوانان راوستل، مونږ غا د ټریټمنټ سنټرونه چې دي غوي ته ولېګل.
موږ چې د څومره متاجونو سره خبرې کړې دي، اکثره یې ویلي چې د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار لپاره مو تر وسه څه کړې دي؟
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو. دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي، له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي، علمي اکاډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا کې مونږ چې اما په هوایي پروګرام ترسره کوو، د اسلام له نظره دینی علماي کرام چې دی اغا تبلیغ کوي، د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی اغا خلکو ته اما په هوایي ورکوي. دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کوي، مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی. نور د کورنۍ مسولیت هم دی، د هغوی د خپلوانو مسولیت، د ملګرو مسولیت، همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا مکوي ورته برابرې نشي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاد مینیات په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغو څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، د کلو په سطح باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی. دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپل ځوانان دې ته رجح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماعي مسولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډریشن چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړی یوت ولنټیر نیټورک باندې، یوت ولنټیر ملا کاروان بل څنګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکي څمو دا کې به په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي، په خپل خوخه باندې د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دي هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډیږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهاوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي کې هغې کورنۍ کې کلی کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږدي، مونږ ته هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امیریت لرو، بیا اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دي هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري. تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دي، ځینې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی مونږ ته خپله طرحه هغه راوړي. کوم وسو تکات امکانات چې مونږ سره په دې درا کې دي مونږی ور سره کو که مونږ سره نه دي مونږ بیا اغه نړیوالو کومک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي هغه تسمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي اغه ټولنو ته زمونږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي هغه بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې دي عملي کوي
همدا اوس وس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري
مونږ لخپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتاً ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږ دي وي مونږ په هغې کې بریالي شو دا به ډیره ښه لاسته راوړنه وي
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه نوځي
موږ کله هم د تکرار بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اورئ چې په 1216 منځنی سپوخ خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی د ننګرهار ولایت یو 10 کلن عبدالهادي په پاکستان کې چرس کول کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو پلار او ورونه چې د ده له نشو خبر سول نو ده یې په زنځیرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې یې بندي کړ دا چې عبدالهادي څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته یې خپله کیسه کړې ده
نشې مخکې مې سبزۍ کاروبار کوو پاکستان بیا موږ افغانستان ته رالو بیا اسکوټ ته لاړو کندهار اسکوټ کې مې پوډرو نشه شروع کړه نهم کال لږې پوډرو نشه کوو دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله هسپتال کې داخل کړم هسپتال نه چې راووتم یو درې میاشتې پاک وم بیا هغې نه پس مې بیا شروع مخکې ناست وم نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راووت هغې ویل چېرته یې ما زه پلانې ځي کې مو کور ته لږ راشه چې لاړم کور ته دا ناسو حساب کتاب کو موته ما خانجی څخه وغیس خبر نشه چې اوس کې دې کې مې کته پلان راغ تعلیم وسره یو درې دانې را زنجیر نو وسره بس یو د مې وی راوی نه سه ورنه درې ورنه ناس ما وته لمال څه چل دی تا دې کوټه کې بندو وغار سونه مې چې ویلې بوت لم کوټه کې و تړلم زنجیر نو بس پروتم ما دګر ټیم دردونه را باندې راغله یو ټیم مې فکر کوو چې مل دې نه وز څنګه ځان خلاص کوم لاړ شم نشې طرف ته چر سونه چورت مو ولا کلفونه ملفونه مې دا کړ زنجیر نه اس کارونه شو یو ټیم مې دماغ ترلاسه ما دا کټ خو کم دی دا سلور خپې لري هم دا یو دی دغه ته مې لته ورکړل کټ پخې ته هغه ووتل دا کټ بازو چې کم دی دا زما په وګو او د باندې راووتم مور مې هسې دروازې خولې ته ودرېده ما ته خدای قرآن خاطر وکړه پلار دې راشي بیا چې هر چېرې ته ځې کلبونه به نه خلاص کړو لاړ شم ما وتلې ما نه ځم خو هر څونه مې چې وکړه نه یې پرېښودم تالیا چولې وګېټ ته مل کیلي کیلي را نه کړله پاس بام ته وختم بام نه مې ځان خطا کړو لاړ بیا زه کور ته راغلم زنجیرو نه ما نه ورور خلاص کړ ما ته ویلې چې نور تړم مړم دی نه او د خپله کوټه کې اوسې بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه زه به بیاسې بانه ما نه ووتم بیا به لاړم هغې نه مې شیر اوس کوټه کې به مې والو هغه بدن نه دی پاتې اوس مې ځواني زه مو خراب مې بدن خراب بدبختۍ سره م ډېر مخ یو د نشې مخکې خو د ماشومانو سره لوبې کولې خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان مې څنګ ته راغله والو مې حوصله نو دماغ مو خرج شور به کوو دماغ یې راته لږ داسې کمزوري کړي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشي مواد وختوي خو یو وخت نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي دا چې اکرم ولې داسې نه ببره له کوره ووت او ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو
پلارا یو خبره درته وکم خفه کیږی خو به نه
وبه ګورم چې څه ډول خبره ده که خبره وه ولې به خفه کیږم
ووایه بچیه څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږ
ما خو بوډا را پریښودل اوس شکر روغ جوړ یم
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړی
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه
او کولی شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویه ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي دغه د مشر زوی دی په دوکان کې په کار تر سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي
هغه وختونه خو تېر شول ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شي ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې دی خو به خدای مه کړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوې او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه ده زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیفومو یې علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک زړه دې ورمات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نشم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم
پیسې دې په اور پسې سي چې بچیان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه
سره ماخام کوا خوبنا بنگل و نیکر جانانا لا 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 لا
اسلام جانا سلام علیکم
وعلیکم سلام اوہو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
وعلک تدل تتکوی شکر ده علاج دیو شو خچاخ سورا اس پین زبان در نجور شو مو خواسی هم دا دسری خو پتند که نخیتیو ترو والی بیر تراغلی
هو ازو خورشتی هم چی جور شوم
نو چی جور شی بیاتی کوی چی دی مردار لکتی تا بیر تراغلی
های های کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پکی ازت ولری او آرام ای خو چی ازت دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کورم سڑی تا سور تا نور شی
ولی پا کور که مو چه خبره و
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانا په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلي خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه
ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایي ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه تا هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
دا پاکې څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې بازار واخله، زموږ غېږ تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بېرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کړي. دغه دې واخله نو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو.